د ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربم تخنیکی چاري اکرام مسکینیار مختوړي السلام علیکم د خبرونه چې په منځني چپه دولش پښنی په ټول افغانستان کې خبري شي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي تر خبرونو وروسته به واوري چې ایران وایي له طالبانو سره مرسته نه کوي خو د دې سربیره ځینې څېړونکو ټینګار کوي چې تهران د داعش د ځپلو لپاره طالبانو ته د مرستې لاس غځولی خبرونه جانقا علي کوزی اوروي
د افغانستان ملي پوځ وایي د هلمند ولایت په عملیاتو کې 18 وسلوال وژل شوي په ننګرهار کې خلکو د برېښنا د نشتوالي له امله مظاهره وکړه او په هند کې د یو هوټل په اور لګېدنه کې لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي دي پورا خبرونه واورئ لمړی د افغانستان مربوط خبرونه د افغانستان ملي پوځ وایي د هلمند ولایت په عملیاتو کې 18 وسلوال وژل شوي او 10 نور ټپیان دي د هلمند 215 نمبر میوان قلی اردو په خبر پاڼه کې ویل شوي د دې ولایت د کجکی ولسوالۍ په عملیاتو کې شپږ تنه وسلوال وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي قلی اردو وایي ځواکونه په موسی قلعه کې د وسلوالو په یو شمېر پټ ځایونو عملیات کړي او له سختو نښتو وروسته 20 تنه وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان دي پوځ وایي عملیات دوام لري او ملکي خلکو ته کوم زیان نه دی اوښتی وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي په ننګرهار کې خلکو د برېښنا د نشتوالي له امله نن مظاهره وکړه مظاهره کوونکو ویل چې له اتو ورځو راهیسې په سخته ګرمۍ کې برېښنا نه لري او له دې امله له زیات ستونزو سره مخامخ شوي دي دوی وایي د سروبي په اوزبین سیمه کې ننګرهار ته د برېښنا مزي خلکو پرې کړي او حکومت په دې اړه هیڅ کار نه دی کړی د ننګرهار د والي ویان وایي چې د ننګرهار د برېښنا ستونزه به ډېر ژر حل شي د افغانستان د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون وایي په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو لپاره جمهور رئیس ته خپله لیکلې طرحه وړاندې کړې ده د انتخاباتو د خپلواکه کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی ازادي راډیو ته وویل په دې پلان کې د ولسي جرګې د انتخاباتو وړاندیز هم شوی دی هوتکی وویل په دې پلان یا طرحه کې د انتخاباتي سیستم او عملیاتي فعالیتونو د اصلاح لپاره د لنډو او اوږدمهاله پروګرامونو وړاندیز شوی د سرطان په لومړۍ نیټه د ولسي جرګې د کار دوره پای ته رسېږي او د انتخاباتو په سیستم او کمیسیونونو کې د اصلاحاتو پر سر د اختلاف له امله سیزر کې انتخابات په خپل وخت نشي کېدای افغانستان به د لومړي ځل لپاره د خپلو محصولاتو د پلورلو آنلاین یا انټرنیټي بازار جوړ کړي د افغانستان د سوداګریزو خونو د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس آزرخش حافظي ازادي راډیو ته وویل د آنلاین بازار له لارې به افغانان کرنیز محصولات لاسي صنایع او قیمتي ډبرې وپلوري
په اول سر کې یو جاین وینچر یا مختلط شرکت چې د امارات یو شرکت علاقه خودلی دی او زمونږ افغاني شرکت هم ورسره شته دی دوی غواړي چې آنلاین راکړه ورکړه وکړي
په دوبۍ کې د ګڼ ملتی شرکتونو شبکې یا پرایډ ګروپ د دې پروژې د اجرا کېدو لپاره 40 میلیون ډالر ځانګړي کړي دي په عین حال کې د سوداګریزو خونو اجرایوي رئیس حسیب رحیمی په کابل کې وویل چې دا پروژه به په راتلونکي کال کې په لومړي ګام کې یوازې په لویو ښارونو کې پیل شي او وروسته به کلیوالي سیمو ته پراخه شي او خلکو ته به فرصت برابر کړي چې خپل محصولات له دې لارې وپلوري زمون غغله ازادي راډیو ری د تاجکستان دوه جګپوړي امنیتي چارواکي وایي په سلګونو سخت دریزي دغه هیواد پولي ته چیرمه په افغانستان کې راټول شوی د تاجکستان د ملي امنیت سلاکار شیر علي خیرولایف او دغه هیواد د سرحدي ځواکونو قومندان رجب علي رحمان علي پروند ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د سرحدي ځواکونو د قومندانانو په شورا کې د افغانستان په خاوره کې د بیلابیلو تروریستي ډلو د غړو پر یو ځای کېدو اندېښنه ښکاره کړه رحمان علي وویل څه باندې 1.5 زر سخت دریزي یاغیان په قندوز تخار او بدخشان ولایتونو کې ځای په ځای شوي خو په دوشنبه ښار کې د افغانستان پوځي اتشې زمان الدین زمان وویل دا کسان د تاجکستان له پولې لري دي او شمېر دومره هم نه دی د هند پولیس وایي د هیواد په شمال کې د یو هوټل په اور لګېدنه کې لږ تر لږه 10 کسان مړه او یو شمېر نور ټپیان شوي پولیس وایي اور نن سهار د اوتار پرادیش ایالت په یو رستوران کې ولګېده او نږدې هوټل ته پراخ شو پولیسو د اور لګېدنې ایالت د برېښنا شارټي بللی 14 کسان چې د دغه څلور پوړیزه هوټل څخه د تېښتې هڅه کوله د اور سوځېدنې او نورو ټپونو له امله ټپیان شوي او 9 تنه روغتون ته انتقال شوي دي د یو بل خبر له مخې د هند په ممبای ښار کې 33 تنه په غیر قانوني ډول د تولید شوو شرابو د څښلو له امله مړه او یو زیات شمېر نور په روغتون کې بستري شوي پولیسو یو تن د غیر قانوني شرابو جوړولو په تور نیولی دی یونان او روسیې د طبیعي غاز د هغه پایپ لاین تفاهم لیک لاسلیک کړ چې د ترکیه او یونان له لارې به اروپا ته تیر شي د روسیې د انرژۍ وزیر الکساندر نوواک او د هغه یوناني سیال پانا گیوتریس لفزاینیس دا سند نن د روسیې په سنت پیترسبرګ ښار کې د اقتصادي غونډې په څنګ کې لاسلیک کړ. لفزاینیس وویل د دې پایپلاین د غزونې لګښت به د روسیې پراختیایي دولتي بانک ورکوي. د زیاته کړه یونان د پورونو په بحران کې ملاتړ ته اړتیا لري نه فشار ته. له روسیې سره د همکارۍ مقصد د بل کوم هیواد یا اروپا پر ضد عمل نه دی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویلي د دغه پایپلاین په جوړېدو سره به یونان د طبیعي غاز د انتقال مهم مرکز شي او له دې لارې به په سلګونو میلیونه ډالره ګټه ترلاسه کړي. له بلې خوا د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس وایي د یونان د پورونو بحران ته یو حل میندل کېدای شي او په دې توګه به دا هیواد د یورو ساحه کې پاتې شي او بیرته به اقتصادي وده پیل کړي. سیپراس نن په یو بیان کې دغه راز د جون په 22مه د یورو ساحې د عاجلې غونډې هرکلی وکړ. یونان باید له دې نېټې نه 12 ورځې وروسته د پیسو د نړیوال صندوق 1.8 میلیارد ډالره پور ورکړي. د یونان صدراعظم نن روسیې ته ولاړ او داسې اوازې خپرې شوې چې مسکو ممکن دغه هیواد ته مالي مرسته ورکړي. هغو سمندري غلو چې د مالیزیا د تیلو وړونکي یوه بیړۍ یې تېره اونۍ تښتولې وه د مالیزیا د سمندري ځواکونو له تعقیب وروسته یې بیړۍ پریښي او په خپله په بلې کوچنۍ کښتۍ کې تښتېدلې دي. د مالیزیا د سمندري ځواک مشر عبدالعزیز جعفر وایي 8 تنه بیړۍ تښتوونکي چې ګمان کېږي اندونیزیایان دي د تیلو وړونکي بیړۍ پرون پریښود او د بیړۍ ټول 22 تنه عمله امن دي، خو یو اندونیزیایي اشپز چې په پښه ویشتل شوی ټپي دی. په دې بیړۍ کې د 15.5 میلیونو ډالرو په ارزښت 2 میلیونه ګیلنه تیل بار دي. او د نړۍ تر ټولو زړه ښځه د 116 کالو په عمر د امریکا د میشیګن ایالت د ډیټرویت ښار بهر په خپل کور کې په آرام ډول مړه شوه. یرالین تالی چې ټینګه مذهبي ښځه وه د 1999 کال د مې په 23مه زیږېدلې وه. له تالی نه یوه لور، څو لمسیان او کڑوسیان پاتې دي. د نوموړي په مړینې سره سوزانا موشات چې په نیویارک ښار کې ژوند کوي د نړۍ د زیات عمر لرونکو کسانو په سر کې شوه. موشات د 1999 کال جولای په 6مه زیږېدلې او په دې توګه د 115 کالو او 378 ورځو په عمر ده. دا د دې ساعت مهم کورنۍ نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه د ولش پژنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام مو دا موضوع څېړلې چې ایران له طالبانو سره مرسته کوي که نه کوي. بیا د افغانستان د پوهنې له پخواني وزیر سره ژغېدلی یو چې له افغانستان سره د امریکا د مرستو د ادارې د اختلاس لګېدلي تورونه په کلکه ردوي.
زما د لارې 8 سنټه د امریکانه دي مصرف شوي، نو بنا اند خبر یې 100% بلکې 100% دروغ دي.
د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې پروژې کې د سولې لپاره د سره شریکو.
روژه د سولې ورورګلوي او یووالي میاشت ده. په دې میاشت کې باید دواړه غاړې د جنګ خلاص واخلي ترڅو بې ګناه خلک په قتل ونه رسول شي.
د خوست زندان مسؤول وایي
خوست مرکزی زندان کې 445 زندانیان لرو، 360 نفره جرایم سیاسي دي.
د خوست زندان یو شمېر بندیان شکایت کوي چې په نه کړې ګناه محبس ته اچول شوي. ورته شکایت د فراه په محبس کې زندانیان لري.
پکات کدی پیسې درلودې، واسطه دې درلوده، ځیبه کینې مجرم په ولز ما سره زیاتم سوې دي.
دا به هم واوري چې اروپایي کمیسیون له هنګري خوشتي دي چې د کډوالو د مخنیوي لپاره دی دیوالونه نه جوړوي. په کابل کې د ایران سفیر افغان طالبانو ته د ایران لخوا د مرستو رسول ردوي. محمد رضا بهرامي وایي تهران هیڅکله د ترورستانو او افراطي ډلو ملاتړ نه دی کړی او نه به یې په راتلونکي کې وکړي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې تر دې وړاندې له افغان وسلوالو طالبانو سره د ایران د مرستې په اړه راپورونه خپاره شوي او ویل شوي دي چې ایران د داعش د مخنیوي لپاره په افغانستان کې له طالبانو سره مرستې کوي. فریبا ظاهر او نور جزئیات.
په کابل کې د ایران سفیر دا څرګندونې پرون د وال سټریټ جورنال د هغه راپور په ځواب کې کړی دی چې وایي طالب قمندانان د ایران د سپای پاسداران څخه څه ډول مالی او پوځي مرستې ترلاسه کوي. محمد رضا بهرامي وایي موږ د طالبانو ملاتړ نه دی کړی او نه به د هیڅ یوې تروریستي او افراطي ډلې ملاتړ وکړو. افغان او لویدیځ چارواکي وایي ایران په پټه له طالبانو سره خپلې مرستې ډېرې کړي ترڅو هغه ډله چې په پرله پسې ډول د کابل حکومت په وړاندې پوځي مقابله کوي پیاوړې کړي. دغه چارواکي زیاتوي چې ایران طالبانو ته د یو داسې احتمالي ځواک په سترګه ګوري چې کېدای سي بیرته واکته ورسیږي. په همدې حال کې د افغانستان مشرانو جرګې هم وړاندې د دغه هیواد په چارو کې د ایران د مداخلې او له طالبانو سره د تهران د همکاري په اړه اندېښنه ښودلې وه. مشرانو جرګې ویلي وي چې له طالبانو سره د ایران همکاري په افغانستان کې د پاکستان تر لاسوهنې خطرناکه ده. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار له طالبانو سره د ایران د همکاري په اړه وایي:
ایران د طالبانو سره اوس همکاري شروع کړې ده په خوانو غونډو. زه دقیق معلومات نه لرم، واقعا تشویش وړ ده. یو ځل بیا حکومت ته خواهش کوو چې دوی باید د خپلو غونډو سره د خو تعلقات تر څنګ خپل خاتمش هم معلوم کړي چې دوی په چارو کې مونږ لاسوهنه نه کوو، زموږ په چارو کې څوک لاسوهنه نه کوي.
د ایران حکومت چې د شیعه مذهب په لاس کې دی، له طالبانو سره چې په افغانستان کې یو توندلار سنی مذهب ډله ده، پیچلې اړیکه لري. په 1998 کال کې چې یو شمېر ایرانی ډیپلوماټان د افغانستان په شمالي ښار مزار شریف کې د طالبانو لخوا ووژل سو، تهران په کابل کې د طالبانو د رژیم پر ضد تقریبا جګړې ته ودرېد. خو د پینټاګون د هغه راپور لمخې چې په 2014 کال کې خپور سو، د ایران دولت چې د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ خلاف دی، لږته لږه له 2008 کال راهیسې طالبانو ته وسلې ورکوي. په کابل کې د ایران سفیر چې په افغانستان کې د 1990 کلونو کورنیو جګړو پر مهال هم په دغه هیواد کې ډیپلومات پاته سوی دی، په یوې مرکې کې ویلي چې د ایران پالیسي دا نه ده چې له تروریستي ډلو سره هم مرسته وکړي، حتی که هغوی د ده په وینا په غیر مستقیم ډول د ایران د ګټو ملاتړي هم وي. محمد رضا بهرامي وایي: د دشمن دشمن حتمی یو دوست نسی کېدای. بلخوا افغان او نړیوال چارواکي وایي ایران د دې لپاره هم له طالبانو څخه خپل ملاتړ ډېر کړی دی چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې طالبان پیاوړي کړي. ویل کېږي د اسلامي دولت ډلې یا داعش په افغانستان کې د استخدام لړۍ پیل کړې ده، او په ځینو سیمو کې د دغې ډلې او طالبانو ترمنځ د نښتو او مخالفتونو راپورونه ورکړل سوي دي. بهرامي وایي دا کار د افغانستان او سیمې لپاره خطرناک دی. په دې وروستیو کې د ډیلی بیست مجلې په یوه مقاله کې لیکلي وو چې ایران او افغان طالبانو د اسلامي دولت ډلې په وړاندې لاس یو کړی دی. ډیلی بیست په فرا ولایت کې د طالبانو د هغه پخواني قومندان مولا خان محمد نورزی یادونه کړې چې د اسلامي دولت ډلې ته وشتی دی، او دغې مجلې ته په ټلیفوني مرکه کې ویلي چې طالبان د اسلام له نامه ناوړه ګټه اخلي، دوی له ایران او امریکا څخه پیسې ترلاسه کوي. د مولا نورزی په وینا ایران د داعش په وسلوالو باندې حمله کې مهمه ونډه لري. ټیلی بیست یاتوي چې اته د شکلن مولا خان محمد نورزی ورته ویلي چې ایران زموږ لومړی درجه دشمن دی، او که ابوبکر البغدادي امر وکړي نو له افغانستانه به ایران ته واوړو.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 4 بجو له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې ازادي راډیو ته ستاسو په شغ را رسیدلې پیغامونه د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې خبرو. نور مطالب هم تر درو بجو د ازادي راډیو لروانه خبرونه اوریدل شي. خو اوس پر راشو د افغانستان د پونې د پخواني وزیر سرګندونه ته. د افغانستان د پونې پخواني وزیر فاروق وردک د دغه هیواد لپاره د امریکا د بیا رغاونې د مرستو د څار د ادارې وروستی راپور بې اساس او بې بنسټ وباله. د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغاونې د مرستو د څار ادارې یا سیګار ویلي دي چې د افغانستان په خیالي ښوونځیو او زده کوونکو 99 میلیونه ډالر لګیدلی دي. د پوهنې له مخکنی وزیر فاروق وردک سره زما همکار صفي الله ستنګزي مرکه کړې او په سر کې د همدغو پیسو په اړه ترې پوښتنه کړې ده.
اول خو ډېر ساده خبر درته وکړم چې د امریکې 800 میلیونه ډالر پرې د 8 ډالر یې بلکې 8 سنټه د افغانستان حکومت په خصوص د افغانستان د پوهنې وزارت ته نه دی ورکړي. نو دوی چې موږ د پیسې نه دي راکړي، موږ به څنګه په دې کې اختلاس کړی وي؟ دوی د خپلو قراردادیانو له طریقه پیسې مصرف کړي، نو حساب دې د قراردادیانو نه واخلي. اول خدا خبر په صراحت سره زر دوم د امریکې پیسې مستقیما د افغانستان د حکومت د لارې نه دي مصرف شوي. زما د لارې 8 سنټه د امریکا نه دي مصرف شوي، نو بنا اند خبر یې 100% بلکې 100% دروغ دي. زه د امریکې د حکومت نه غواړم چې دا مسؤلین دي بې ځایه از یانات نه وای.
ډاکټر سی محترم، سیګار ادارې ویلي دي چې له 2002 تر 2013 کال پورې کوم ارقام چې خودل شوی، یعنی چې له 90 میلیونه تزدکون کې ډیر شوی دي، دا یو خیالي شمیره دوی خودل دی. ویلي دي چې په دې اندازې باندې پرمختګ نه دی شوی، او خوانځي په نوم هم ډیر پیسې وستل شوی، یعنی چې ډیر خوانځي جات شوی، خو په اصل کې دا خوانځي د سره شتنه.
سیستم د مالی مدیریت افغانستان داسې نه دی ورور چې ټوک پیسې او باسي د مکتب په نامه د خدای په لحاظ لګ په مسؤلیت خبر د داخله کو دي کوم مکتب په نامه کوم انا څنګه و یاستل شو. په صراحت سره دا اعلان کولای شم چې مونږ د ارقامو د توحید، د ارقامو د تدقیق او د ارقامو د تکمیل لپاره یو منظم میکانیزم درلودا دوی که دا ادعا لري چې د ارقام غلطی نو مهرباني دی وکي الف صحیح ارقام څه دي دا یو و هم د دې د دوی د ارقامو د جمع کېدو میکانیزم څه دی مونږ چې په ټول افغانستان کې د افهام او تفهیم ژبه د خپل ولس سره لرله د مخالفینو سره مولرله د بینلی ټولنې سره مولرله موږ قناعت ورکو او دا غږ موږ ارقام دي دوی چې تر اوسه یې د اول نظرو مکتبونه یو مکتب نه دی لیدلی د درې سوه اویا ولسوالیو نه یوه ولسوالي نه ده لیدلې د څلور دېرشو ولایتونه یو ولایت نه دی لیدلی دوی د ارقام پرشتو ورته ورکړل
لکه څنګه چې دوی خپلې شمیرې ښودلې دي په رپورټ کې راغلي دي ټول شیان واضح شوي دي نو آیا دوی داسې هوایي اټکل کړی که څنګه یعنی اسناد به ورسره وي ستاسو په نظر که څنګه چې دا خبره
کوي اسناد خو د اسنادو دپاره وروره ستانکزایشه بعد میکانیزم موجود وي میکانیزم کم دی هغه میکانیزم چې معرفي شوی تعریف شوی میکانیزم وي دوی د مکتب په ساده معلومات ټول کړي د هر مکتب د اول نظرو مکاتبو و هم دوی د لطف کې ماته د وښي د اول نظرو مکاتب نه کم یو مکتب باندې دوی شک لري چې موجود نه دی خیالي مکتب دی یو راته وښي و هم خبر وروره د خیالي معلم موجودیت په څلورو دلایلو زه درته په اثبات رسوم چې نشته نمبر یک په 2001 میلادي کال کې موږ ټول معلمین د افغانستان ثبت او راجستر و هم د ټولو معلمینو څخه مو د معلمۍ د لیاقتونو امتحان اخیست دریم د هر معلم دپاره برقي الکترونیکي او کاغذي دفتر د سوانه هم موجود دی څلورم هر معلم دپاره بانکي حساب خلاص شوی په بانکي حساب کې شخص ته پیسې انتقالېږي دغه وکیل ته نشي انتقالېدای نظارتي اداره سارګر اداره د افغانستان په جریان کې دي د دوی خپل اداره په تیرو څوارلسو کالو کې په جریان کې وي په هر ولایت کې پی آر ټي موجوده وه په هر ولایت کې دوی استخباراتي شبکې موجوده وې دا غږ چې نن پورته کېږي اول د څوارلس کاله مخکې نه پورته کېده اما زما عرضا دی چې دا سیاسي هدف دی دوی متاسفانه په افغان ولس سره هغه ژمنې چې کړې په شیکاګو کې ژمنې کړې په لندن کې کړې په نیویارک کې کړې په واشنگتن کې کړې او په توکیو کې کړې هغه ژمنو ته وفادار نه دي نو د دوی دپاره یوه بهانه لټې وه د بمک نشي کولی په ژمنو باندې نشي ودرېدی واضح دی وایي زموږ ولس او د او جهان زموږ همکاران په ټوله بینلمللي ټولنه کې دی څوارلس کاله زموږ لاسته راوړلې دی د افغانستان او د افغانستان د پارتنرانو د څوارلسو کالو لاسته راوړل د تر سوار لاندې نه راولي په دې وایي چې نور موږ کومک نشو کولی
د افغانستان د پوهنې پخوانی وزیر فاروق وردک د لسکونو یوادونو د ګرځندوی چارواکي په پکن کې د وریشم د لارې کانفرنس کې راټول شوي دي په دغه کانفرنس کې د افغانستان د اطلاعات فرهنګ او د ګرځندوی موین زردوش شمس هم برخه اخیسته
خو ښه 15 سل وی یوادونو په ګډون کړي دي چې پاغه کې هم دا دغه د وریشم د لارې په ګډو کې کوم یوادونه پراته دي چې د چین او د منګولیا نه نیولې تر اروپا پورې دغه یوادونه په دې کې ګډون کړي دي
د زردوش شمس بشپړې څرګندونې وړاندې په دې خبرونه کې اوریدلی شي د روسې لر رسیدو سره اکثر افغانان د جګړې لشکېلو غاړو غواړي چې له جګړې لاس واخلي د کابل په ګډون د هیواد د بیلابیلو ولایتونو د خلکو پر رسیدلو پیغامونو کې له وسلوالو مخالفانو څخه په کلکه غوښتنه شوې ده چې د خلکو د وینو د تویدو مخه باید ونیول شي تر دې مخکې د جمهوري ریاست په ګډون بیلابیلو ادارو د روژې په میاشت کې له وسلوالو غوښتي چې اور بند وکړي په دې اړه یو تفصیلي راپور د ازادي راډیو خبریاله ناجیه صافی اوروي
ډیری افغانان چې له جنگ جګړو او وینې تویغولو څخه سخت په تنګ دي وایي چې نور نو د روژې په سپېڅلې میاشت کې د بېګنا کسانو د وژلو د تروریستي حملو او پوځي عملیاتو د خبرونو د اورېدو توان نه لري د پلازمېنې کابل په ګډون د اکثرو ولایتونو اوسیدونکي د افغانستان په جګړه کې له ښکېلو خوا غواړي چې د روژې د میاشتې په احترام دې له انسان وژنې او وینې تویولو څخه لاس واخلي زه هم د روژې مبارکې میاشتې په لومړۍ ورځ د کابل ښار یو شمېر بازارونو ته ورغلم او ومې غوښتل چې په دې اړه معلومات ترلاسه کړم په روژه کې لبل هر څه زیات کابل خاریانو ته اهمیت لري ډیرو په سوزونکي لمر روژه په خوله له جنگ او نارمۍ نه کرکه کوله او ویلې چې سولې او امنیت ته تږي دي او جګړې کې له ښکېلو غاړو غوښتل چې لږ تر لږه د روژې په مبارکې میاشت کې له جګړې لاس واخلي
زما نوم سمیع الله ده کابل کې د کراچۍ ونی کوم ټولو وسلوالو وروڼو ته دا پیغام ده چې د خلکو د وینو تویدو نه لاس واخلي او دغه روژه مبارکه په ښه دغه تېره کړي
زما نوم اسدالله ده د کابل ولایت اوسیدونکی یم موږ د مخالفینو غواړو چې
نن د خبرګولې د میاشتې 28 نېټه د روژې مبارکې لومړۍ ورځ ده د دې ورځې په مناسبت بیلابیلو ادارو او نړیوالو سازمانونو له وسله والو مخالفانو غوښتي چې له جګړې لاس واخلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د دولت پر مخالفو وسله والو غږ کړی چې د دیني عالمانو غوښتنو ته لبیک ووایي او د سولې او روغې جوړې له بهیر سره یو ځای شي. د افغانستان په شمال ختیځ ولایت کندوز کې هم یو شمېر خلک له وسله والو مخالفانو غواړي چې له دې فرصته په استفادې باید افغاني کورنۍ په سوله کې عبادت ته پرېږدي. د کندوز ولایت یو تن اوسیدونکی په دې اړه وایي:
احمد خالد درانی هستم، یکی از شهروندان ولایت کندوز. ما پیام با تمام کسایی که
احمد خالد درانی هم د کندوز ښار یو تن اوسیدونکی، لټولو هغه کسانو چې د دولت یا د بشریت پر ضد کړنې کوي، غواړم چې لطفاً راشي له جګړې لاس واخلي او د سولې له پروسې سره یو ځای شي. مونږ ټول سره ورونه یو او مسلمانان یو. تاسو باید د پردیو په لمسون خپل مسلمان ورونه ونه وژنئ.
همدارنګه د افغانستان له ختیځ ننګرهار ولایت او د هیواد له سویلي ولایت هلمند څخه پر رسیدلو پیغامونو کې هم خلکو د وسلوالو مخالفانو د اوربند غوښتنه کړې.
زما نوم عبدالله سحر، جلال آباد ښار اوسیدونکی یم. په ټولو وسلوالو مخالفینو غږ کوم چې له جنګ لاس واخلي او نور دې نه خپلې میندې بوري او نه دې زموږ میندې بوري.
زما نوم محمد اکبر دی، د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکی. روژه خو د سولې ورورګلوي او د یووالي میاشت ده. په دې میاشت کې باید دواړه غاړې د جنګ څخه لاس واخلي تر څو بی گناه خلق پا قتل ول نرسول سی.
دا خبری پا داسی حال که مطرح کیگه چه طالبانو در روژی پا مبارک میاشت که در اوربند پاره در افغانستان در علماء و شورا غوخته نرد کردی او ویلی چه دوی با در روژی پا میاشت که حمله لازیاتی کردی.
روختیا د امریکا غږ آشنا رادیونه د ډاکټر قدیر مشرف او شافی سردار اونیز خبرونه.
د دې اونۍ په خبرونه کې روختیا او د روژې مبارکه میاشت.
کدام بیمارها نمیتوانند روزه بگیرند و روزه برای کدام بیماری ها مفاد دارد؟
د تلفن شمیره 0900010 اویا.
ستاسو پوښتنی او د ډاکټرانو ځوابونه، د روغتیا راز او له ناروغیو د مخنیوي لارې، د جمعې ماښام 8 بجې د امریکا غږ آشنا راډیو.
آشنا راډیو د ماښام له 8 بجو وروسته د سهار تر 8 بجو پورې خبري شو بخشي. او ازادي راډیو د سهار له 8 د ماښام تر 8 بجو پورې په منځني سپه 12 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د لسکونو هیوادونو د ګرځندوی چارواکي په پکینګ کې د وریشم د لارې کانفرنس کې راټول شوي دي، څو د وریشم د لارې په اوږدو کې د پرتو هیوادونو ترمنځ د ګرځندوی په برخه کې همکاري زیات شي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ګرځندوی معین زردوش شمس په دې 2 ورځني کانفرنس کې چې پرون پیل شو او نن هم دوام لري برخه لري. له ښاغلي شمس سره اسمت څاروان مرکه کړې او نمړی ورڅخه پوښتلې چې په دې کانفرنس کې کوم هیوادونه ګډون لري.
خو شا 15 هیوادونه په ګډون کړی دی چې په هغې کې عمده دغه د ورېښمو د لارې په اوږدو کې چې کوم هیوادونه پراته دي، چې د چین او د منګولیا نه نیولې حتی تر اروپا پورې دغه هیوادونه په دې کې ګډون کړی دی.
د کانفرنس هدف څه دی؟
د کانفرنس عمده هدف همدا دی چې د دغه تاریخي او لرغونې لارې بیا احیا، د توریزم د لارې او بیا د توریزم د لارې فقر ورکول، اقتصادي پرمختګ ته زمینه برابرول او هم د کلتورونو او د فرهنګونو ترمنځ تفاهم او همغږي رامنځته کول.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه نه دی، د وریښمو د لارې د احیا کولو لپاره هلې ځلې تر څه حده پورې اغېزمنې دي؟
همدغه موضوع ما دلته هم په عمومي غونډه کې چې بیانیه مې درلوده په هغې کې مې مطرح کړه، او هم مې په خصوصي ناسته کې چې د توریزم د نړیوال سازمان د مشر ښاغلي طالب رفاعي سره مطرح کړه، همدغه و چې په افغانستان کې خصوصا دغه برخه ته د نړیوالو لخوا، په ځانګړې توګه د توریزم د نړیوال سازمان یا UNWTO لخوا، او بیا هم د منطقي سازمانونو لخوا چې په هغې کې ایکو، سارک، شنګای کانفرنس، دغه د خوانه هغه لازمه توجه نه ده شوې. په داسې حال کې چې په افغانستان کې سره د امنیتي مشکلات به وي، ولی بیا هم فرصتونه شته دي هغه د منطقي د هیوادونو او خصوصا د ګاونډي هیوادونو د پراغه زمینی شته دي. او افغانستان کې ما دې تدویل شي داسې ساحات شته دي چې هغه کې امنیتي ګواښونه نشته دي، هغه کولی شي دغه نه لیدنه وکړي، او خصوصا بیا ګاونډي هیوادونه چې زموږ خوشحالي هغه سره زموږ هغه کلتوري مشترکات، افغانستان کې هغه مقدس ځایونه، تاریخي ځایونه چې دغه د خلکو لپاره به د کتلو لپاره جالبی نو هغه کولی شي چې راشي او د دین لیدنه وکړي. زما غوښتنه هم دینه دا و چې هغه لازمه پاملرنه دوی نه ده کړې او په دې ناسته کې د توریزم نړیوال سازمان دغه سکرتر جنرال هم ومنله یو سې ځان ملامت وښوده چې موږ په دې برخه کې حاضر چې د افغانستان د توریزم او دغه فرهنګي لرغونتیا چې لري افغانستان د نړیوالو ته ورپېژنو نو په دې باندې اوسه توافقات وشله.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ د وزارت د ګرځندوی موین زردوش شمس
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د خوست په مابس کې یو شمیر بندیان وایي چې اکثره زندانیان په شخصي دښمنیو نیول شوي او پرته له دې چې د دوی د جرمونو په اړه کره ثبوتونه موجود وي د عدلي او قضایي ادارو لخوا بندیان شوي دي. بل لور ته د خوست څارنوالي او قضا چارواکي د بندیانو دا ډول ادعاوې ردوي او وایي چې د تورنو کسانو د جرمونو په اړه پوره څېړنه کیږي. نجیب الله الخیل د خوست محبس ته ورغلی، له بندیانو سره یې خبرې کړي او دغه راپور یې چمتو کړی دی.
د خوست د محبس یو شمیر بندیانو آزادۍ راډیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې د یاد ولایت په عدلي او قضایي ادارو کې قانون په غریب او مالدار یو ډول نه پلی کیږي. هغه څوک چې پر اختیار جرم کړی وي په واسطه او بډو خلاصیږي، خو بې ګناه او بې پیسو کسان د جرمونو د اجرا په تور کلونه کلونه په زندان کې پراته وي.
زګورولي د صبرای ولسوالۍ اوسیدونکو، موږ د واره پور د محیوانی ولسوالو چې هغه موږ سره شخصي مشکل لرل، هغه ملي امنیت طرف ور کړلو چې دغه خلکو سره ځنمرګي دی وسکټې دی بمونه دی په نو وسکاټ گیر شولو نه کوم ثبوت گیر شولو نه موږ سرانوال پښتنه کړی دو همونګي کسو چې کوم خالق ثبوت لري په موټر بم ونی ولا شي او په ثبوت شای وسره گیر شي په اختتاب ونی ولا شي پیسې په مقابل کې هغه خالق خلو شي کوم خالق چې پیسې نه لري ثبوت نه لري هغه غریبون دل تکل پرته دی.
نور الحق حقبین او حضرت ولی په نومونو دوه تنه بندیان زروري ته ورته نظر لري او ډیرې نیونی او دستګیری د شخصي دښمنوي له کبله بولي.
شخصي مشکل له وجه وشتا ما په شخصي مشکل د پاره مات یا داسې نور ورګونونو باندې نشي ما بس کوم لري ستونزې دا ده چې دلته پنجره کې ملاقات مونږ ته څنګه څنګه ګران دی او د پنجره د پاره په سیوري نه لري
دا ځنه مر سره سوي داسې بس موږ د مدرسې نه وروړي به جرمه هیڅ یو ثابت جرم نه راځي در بغیر دین تقریبا یو کال موږ بند تیر کړای.
د نور الله پکتیاوال په نوم یو بندي چې د فرار منزل دوسیه لري وای چې د سره ملګری په خپل رضایت للی وو دواړه ونیول شول، خو جنې د پیسو په مقابل کې خوشی شو او دای په محبس کې پروت دی.
د ما خپل مرګری چې وامه په خوخه رضایی راترت للی او ایران خاصه کې پیسو په مقابل کې زیدل تک اچول.
د خوست د محبس مدیر سمنوال ظلمی دلاور ویل د بندیانو د ټولو قانوني حقوقو په برابرولو کې هڅې کړي او تر ډیره د بندیانو ستونزې هواري شوې دي.
خوست مرکزی زندان کې لور سوا پنځه چولی زندانیان لرو، درې سوا شل نفره جرائم سیاسی دي یعنی انتحاریان او په سیاسی جرائمو کې نیول شوي دي او نور قاتلین دي فرار د منزل دي پنځه سیاسر لرو.
د خوست د سناف سرانوالی رئیس شعیب ثابت په خپلو خبرو کې د بې سرنوشته بندیانو د شتون مسله ردوي او وایي چې کشفی اداره سرانوالی او درېګونې محکمې ځان ته ټاکلي وختونه لري چې توقف شوي کسان په دې موده کې فکر کوي چې دوی به سرنوشته دي. دی ټینګار کوي چې د دوی د کار په ساحې کې قانون په مالدار او غریب یو ډول پلی کیږي. د یادونې ورده که څه هم د خوست په محبس کې زندانیانو د عدلي او قضایي ادارو پر پریکړو او چلند نیوکې درلودي، خو زندانیان د محبس له حالاتو تر ډیره راضي ول.
په خوست کې مو د خوست محبس او د بندیانو شکایتونه په راپور کې واورېدل. دوی وویل چې د دوی دوسیې سمې نه دي څېړل شوي او ځینې کسان په محبس کې پراته دي. ورته شکایتونه د فرا له زندان څخه هم لرو چې تر دوه نیمو بجو وروسته چې لنډ خبرونه خپاره کړو د فرا د زندانیانو حال به درکړو. خو اوس ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلی سمیسونه
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالمجید له خوست لیکلی دی که وسلوال مخالفان ځانونه افغانان بولي نو پروژه کې د اور بند وکړي. قاری محمد مدنی له نورستان څخه لیکلی دی طالبان د پروژه کې اور بند وکړي او په دې مبارکه میاشت کې د سولې عملی خبرې پیل کړي. حکمت الله حماس له هلمند لیکي ترڅو چې ایران او پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي نو افغانان دې د سولې تمه نه کوي. عبدالرحمن له هرات لیکي، افغانان تل پردي ملامتوي، ولې خپل مشکل نه هواروي او د افغانستان په ګټه کار نه کوي. فضل الرحمن عزیزی له لوګره لیکلي دي، هغه راپورونه چې بهرنۍ موسسې خپروي ډېر کله له واقعیت څخه لرې وي. او ملتیار لیکلي دي، له حکومت څخه غواړو چې د ناوې ولسوالي ته نوی ولسوال ژر تر ژره معرفي کړي، دغه ولسوالي ولسوال نه لري. ازادي راډیو په منځني سفر دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. لنډ خبرونه جانقه علي کوسی اوري.
د افغانستان ملي پوځ وایي د هلمند ولایت په عملیاتو کې 38 تنه وسلوال وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. په ننګرهار کې خلکو د برېښنا د نشتوالي له امله نن مظاهره وکړه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون وایي په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو لپاره جمهور رئیس ته خپلې لیکلې طرحې وړاندې کړې. افغانستان به د لومړي ځل لپاره د خپلو محصولاتو د پلورلو لپاره آنلاین یا انټرنیټي بازار جوړ کړي. د تاجکستان دوه جګپوړي امنیتي چارواکي وایي په سلګونو سخت دریځې د دغه هیواد پولې ته څیرمه په افغانستان کې راټول شوي. د هند پولیس وایي د هیواد په شمال کې د یو هوټل په اور لګېدنه کې لږ تر لږه 10 کسان مړه او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. یونان او روسیې د طبیعي غاز د هغه پایپ لاین تفاهم لیک لاسلیک کړ چې د ترکیه او یونان له لارې به اروپا ته تیر شي. هغو سمندري غلو چې د مالیزیا د تیلو وړونکي یوه بیړۍ تېره اونۍ تښتولې وه، د مالیزیا د سمندري ځواکونو له تعقیب وروسته یې بیړۍ پرېښې او په خپله په بلې کوچنۍ کښتۍ کې تښتېدلې. او د نړۍ تر ټولو زړه ښځه د 116 کالو په عمر د امریکا د میشګن ایالت د دیترویت ښار بهر په خپل کور کې په ارام ډول مړه شوه.
د فراه ولایت په محبس کې زندانیان وایي چې په ناحقه بندیان شوي دي. د دوی خبره په عدلي ارګانونو کې څارنوالان ورڅخه رشوت غواړي او که ورته برابر نشي نو د دوی بند ناحقه تمدیدوي. له فراه څخه احمد شرافت راپور لري.
د فراه ولایت د محبس یو شمېر محبوسین وایي چې پرته له کوم جرمه یې کلونه په زندان کې تیر کړي خو عدلي ارګانونه دوسیو ته پام نه کوي. دوی د فراه ولایت د څارنوالۍ ریاست د دوی څخه د پیسو په اخیستو تورنوي او وایي که پیسې ورنه کړي نو په ناحقه په محبس کې ساتل کېږي. دوی د دولت څخه غواړي چې دوسیو د څېړلو لپاره یې یو باصلاحیته پلاوی وټاکي تر څو د دوی دوسیې وڅېړي قانونه به په احتساب لاس پورې کړي.
مشکل عموما د بندیانو د قاضي او د سارندوال څخه د هیچا په اکی عدالت نه تدلی پکات کړي پیسې درلودي واسطه درلودي جیبه کینی مجرمي
په ولز ما سره زیاتم سوي دي خاطر ما زوی کړی دي تمام پراخه بازي بازو پاسه کې نو لاس کیلومتر دی بعد یو کال یزو د شګر کړم په پیسو باندې سارندوال داوود میر د چاګان پیسې وکړو د بل امیر په جنایي کار کې سالین میر دوه مونږه کړی و د سارندوالانو سره.
په همدې حال کې د فراه ولایت څارنوالۍ ریاست چارواکي بیا د زندانیانو دغه ادان نه مني. څارنوال عبدالغفار د فراه ولایت څارنوالۍ رئیس وایي چې د قانون په رڼا کې کار کوي او هیڅوک یې ناحقه نه دی بندي کړی. د هغه په خبره د څارنوالۍ ریاست دا نه ده تر څو قانون په سمه توګه تطبیق کړي.
موږ تابع د قانون او قاعدې یو. ټول خلک باید د یو قانون او قاعدې تابع وي. که چېرته دی تخلف کوي، دی جنګ کوي، دی قتل کوي، دی زنا کوي، لواقت کوي، موږ درته جزا ورنه کړو. خو دلته یو ګډوډي رامنځته کېږي، یو اناشي رامنځته کېږي.
د فراه ولایت محبس کې تر 1500 زیات بندیان ساتل کېږي چې د ډېرو دوسیې نیمګړې پاتې دي. څه موده وړاندې هم د فراه د محبس زندانیانو د هغوی د دوسیو په وړاندې د عدلي ارګانونو د بې پروایۍ له امله لاس په احتساب وهلی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اروپایي کمیسیون له هنګري غوښتي دي چې له سربیا سره پر پوله دي د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي په هدف د کټارو د درولو پلان لغوه کړي. اروپایي کمیسیون د دې ټولنې غړیو هیوادونو ته خبرداری ورکړی دی چې د کټارو او دیوالونو درول د اروپایي ټولنې له ژمنو او پالیسیو څخه سرغړونه ده. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
د اروپایي کمیسیون ویاند نتاشا برتو دوای د کمیسیون د موانعو د جوړولو اجازه نه ورکوي او د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه باید د غیر قانوني کډوالو د بهیر د مخنیوي لپاره له بدیلو لارو ګټه واخلي. نوموړی تیر ورس په بروکسل کې خبريالانو ته ویل مونږ په دې ورسېو کې دیوالونه نړولې دي او باید بیا یې جوړ نه کړو. تر دې مخکې د هنګري د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې هیواد به له سربیا څخه د غیر قانوني کډوالو د راتک د مخنیوي په هدف له دې هیواد سره پر 115 کیلومتره اوږده پوله 4 متره لوړې کټارې ودروي. د اروپایي کمیسیون وایند وایي اروپایي هیوادونه باید د خپلو پولو په چارو کې د کډوالو د بشري حقونو په ګډون هغه ژمنې او قوانین په پام کې ونیسي چې په دې اړه د اروپایي ټولنې له پالیسیو سره سمون لري. د هنګري له خوا له سربیا سره د کټارو یا دیوال جوړولو خبر د سړې جګړې پر مهال د پخوانی ختیځ کمونیستي اروپا ترمنځ د جلاوالي یاد تازه کوي. د غرض دا مسئله په داسې وخت کې مطرح کیږي چې د هنګري او سربیا حکومتونه په خپلو کې د اړیکو د خوالي لپاره دوه اونۍ وروسته غونډه لري. سربیا چې د 2014 کال په جنوري میاشت کې په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب مذاکرات پیل کړي ټینګار کوي چې غیر قانوني کډوال د اروپایي اتحادیې د دوه نورو غړو هیوادونو بلغاریا او یونان له لارې داخليږي. هنګري په 2014 کال کې 30,000 پناه غوښتونکي ومنل او رپورټونه وایي چې د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د هیواد ته شاوخوا 45,000 پناه غوښتونکي او غیر قانوني کډوال رسیدلي دي.
د هنګری د سش کال په کډوالو کې ډیری د عراق، سوریه او افغانستان دي. وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ځخ ثبت شوی پیغامونه خبرو. خو اوس پره شو د اروپای کمیسیون مسلې ته. اروپای کمیسیون له هنګری غوښتي چې له سربیا سره پر پوله دي د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي په هدف د کټارو د درولو پلان لغوه کړي. اروپای کمیسیون د دې ټولنې غړو هیوادو ته خبرداری ورکړی دی چې د کټارو او دیوالونو درول د اروپایي اتحادیې له ژمنو او پالیسیو څخه سرغړونه ده. رضوان مراد په دې اړه راپور وړاندې کړ. او بخښي دا راپور متاسته وړاندې کړ. اوس د اروپا په ارتباط یو بل مطلب لرو. د اوکراین په چارو کې د روسیې د لاسوهنو له امله د غربي هیوادو سره د مسکو اړیکې د سړې جګړې د کلونو په اندازه پیچلې شوې او د روسیې د یو شار چې له اروپایي اتحادیې سره پر پوله پروت دی د کرملین د پوځي پلانونو په مرکز بدل شوی دی. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور لرو چې فرشته جلال زه یې وړاندې کوي.
د مسکو حکومت په دوامدار ډول کالینینګراد ته پوځونه او وسلې استوي. رپورټونه وایي روسیې دغه سیمې ته داسې راکټ استولي چې اټمي مردکۍ لېږدولی سي او داسې ګڼل کېږي چې ښایي دا سیمه په ټوله اروپا کې زیاته پوځي شوې وي. د ناټو یو چارواکي د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط ازادي راډیو ته په یوه ایمیل کې ویلي چې مسکو په کالینینګراد کې زرګونو عسکر، سمندري قواوې، پوځي الوتکې، د هوایي دفاع راکټي سیسټمونه او زرګونه زغروال موټر او ټانکونه ځای پر ځای کړي دي. کالینینګراد د بالتیک سمندرګي پر غاړه له لیتوانیا او پولند سره پر ګډه پوله پروت ښار دی چې له روسیې سره د ځمکې لخوا تړاو نه لري. د اروپایي اتحادیې دواړو غړو پولند او لیتوانیا په کالینینګراد کې د روسیې د پوځي تجهیزاتو د پراختیا له امله شدیده اندېښنه څرګنده کړې او پر دې مسله په واشنگټن او بروکسل کې په دوامدار ډول بحث کېږي. د لیتوانیا پخواني صدر اعظم اندریوس کوبیلیوس تېره اونۍ ازادي راډیو ته وویل روسیه د کالینینګراد په هغو سیمو کې چې زموږ خاورې ته ډېرې نږدې پرتې دي ډېر پوځي تجهیزات ځای پر ځای کوي او موږ خپلو پولو ته نږدې له دغه سي عمله اندېښنه لرو. دا وایي موږ وینو چې روسیه په کالینینګراد کې خپل پوځي پروګرامونه پراخوي او دا په سیمه کې د روسیې وروستۍ ستراتیژیکي هڅې دي. دا هڅې په کرایمیا او کولا ټاپو کې د روسیې ځواکونو فعالیت ته ورته دي. د پولند او لیتوانیا د اندېښنو له امله د ناټو تړون پریکړه کړې چې روانه میاشت به له پولند او د بالتیک هیوادو سره په ګډه پوځي تمرینونه ترسره کړي. په وروستیو کې د امریکا یو پوځي کاروان د امریکا د ملاتړ څرګندولو لپاره د ختیځې او مرکزي اروپا په هیوادو کې تیر شو. رپورټونه وایي واشنگټن اوس د بالتیک سمندرګي پر غاړه په پرتو هیوادو او هغو سیمو کې چې له روسیې سره پولې ته نږدې دي د پوځي وسایلو د ځای پر ځای کولو پر امکاناتو غور کوي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مول منځم. هله د چې روغ جوړ اوسئ او د روژې میاشت مو په خوشي سره پیل کړی وي. دا داونه هم ستاسو دوستانو ټلیفوني پیغامونه را رسیدلې دي چې څوک د سیمه ایزو پولیسو څخه شکایت لري، څوک د سړکونو جوړول غواړي، څوک د سولې خبرو د ګړندیتوب غوښتنه لري. نور پیغامونه هم ستاسو په خپل د دوی څخه به وورو.
زما پیغام دغه دی دغه د ترانسپورت هیڅ کوم په افغانستان کې ملاقات مرسان چلو ډېرې خواري وړې ده دغه رشپتونه خوري بېدي ده په وجامې وزارت والا دي بارون هم درانې لکوي او موږ ته د تازې طریقه نه را برابروي پرچی پیسې اخلي هغه پرا اخلي هغه پروا نه کوي او پر ترازوګانو باندې پیسې اخلي کېږي خصوصا نه بلډپ ترازو باندې دا به هېڅ ونیسي
سلام علیکم زګل محمد او ثاني دی غزه ولایت یکول سوالی جه تلګون سره کوم ما د ټولو مسلمان افغانانو جدایله د سردار روزه چې د جنگ بن کینن دا ول ورځ روزه په ورځ سخت جګل په شلګر چروانه و بل مد اشرف غنی جدا هغه د متخان در بکن د خلک دی په تنګ دی نو د خپل پامن
سلام علیکم ز داود د فراوی له د بلبلک د ولسوالۍ نه ما دا اشرف غنی صاحب څخه دا غوښتنه ده چې د روژې په مناسبت امنیتي کسانو کوشش کوي چې تاسو د ملت امنیت ونیسئ حتی زموږ په ولسوالۍ کې داسې کوشش د دولت له خوا څخه دی چې پر موږ باندې غرني اوانونه ووروي حتی چې طالب یو ټک فرو کې دی پر ملت باندې غرني اوان ووروي چې په دې کې د ملت زیان دی تاسو د ملت امنیت نه نیسئ بلکې تاسو ملت خرابوي او تاسو په مقابل کې به 100% ملت پورته کیږي تراس په بلبل کې د خپل امنیتي کسانو څخه پوښتنه وکړه چې څو طالب د پاوان وژلې دي د دغه ماسیو چې د ملت زیان دی او ملت په خرابوي نو که چیرې دوی داسې اوانونه کاروي شاید په دا لنډ وخت کې به ملت ټوله سر کورته کړي په مقابل د دې اشرف غنی د وینا والسلام
السلام علیکم خبر ادا ده په خبر کې په ضلع اکوڑی خټک کې دا افغان د تذکره جوړیږي دا افغاني تذکره د دې په اړه کې څه حل پکار دی زمونږ دولت ته والسلام په احترام
سلام د ازادې رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته جانشیر هاشمی هم د کونړ ولایت څخه د افغانستان دولت څخه مې دا غوښتنه ده چې ډېر ژر د پارلمان او د ولسوالیو د شوراګانو انتخاباتو نیټه اعلان کړي چې د خپل هېوادو د تشویش ختم کړي دا ځکه چې له یو خوا امنیتي ستونزې او له بل خوا د پارلمان انتخاباتو د نیټې نه اعلان د خلکو تشویش زیات کړی دی وسلام په درنانګ
وعلیکم السلام د خیر ولسوالۍ کوټېکارانو نه مختار موزمان وختنه دا چې زمونږ د خیر ولسوالۍ کوټېکارانو کې د نه مدرسه شته او نه چې د مکتب لرو مختار موزمان دغه یو ستونزه بل لرو چې دلته ځینې ډېری شاګردان دي چې دلته په مځکه کې کښېني دوی لپاره او زیاد ستونزه محترمو یا دا لرو چې بس سره مارته ناستې څو وارې د پوهنې وزارت ته هم مونږ هغه خبره ورکړو خو د پوهنې وزارت کوم داسې یو څه نظر وران دي نه کړه السلام
بل السلام علیکم زه د خالق ته خاص رزګرام له سوالۍ څخه مې زنګ درته ولې د یو نیمه میاشتې کې لار بنده ده ډېر بد ډال دی دا څنګه حکومت دی ملي اردو د قرارګاهو پرتې دي چې هغه د طالب په 500 متره کې تک پر کوي د سکیل راکټ دوی په دالوی لوی توپو باندې ګرد وطن ولي آیا دا وزیر دفاع ده دغه امر ورکړی چې ته ملکي خلک وله که دوی خپله د دانسه ولي که دوی د دانسه دا وطن ولي بری نو خو بیا امر دې د لوی اثاره وکړي ګرد وطن به بار شي اوس هم بار شوی دی په غرو کې پراته دي وسلام خدای دې مل
زمونږ پیغام وتې ته دی ورسېدي چې پر موږ لارې بندې دي موږ دا ملي اردو څخه ډېر په عذاب یو طالبان نږدې ورته ناستې دي دی شاوخوا ټول وطن ولي باید دا ملي اردو زموږ د عوام خاص مخلوق ونولي کوم متعلق چې د ده مقصد دی هغه ځای دي ولي
السلام علیکم زه د یو مسلمان د یو افغان په توګه د ټولو ښکېلو خواونه والو چې په روزه کې خپلې جنګونه ودروي هیله کوم چې زما پیغام نشر کړي
ما پیغام دا دی زه ګل احمد د هلمند ولایت د مسکله ولسوالۍ څخه غږېږم چې د دربکیان ډېر خلک په ځب کړي دي یا پیسې ځینې اخلي ویلي نو بېخي مشکل لا جوړ کړی دی که په دې کې تاسو یو جمهوریت زما دا غوښتنه ده چې باید دا اصلاح شي نږدې مسلمانان ډیر په ځپ کړی دي.
سفر مخمات میوان ولسوالی خبره کوم، دا زموږ په ولسوالی کې ډېر بې امنی ده. تازه د اسکر له مشروانان زیرې د وطن خلک در سره پرېږدي، دا د وطن خلک چې بازار ته ورشي د ټینګري پیسې جنا کې مزما د نور پول چارواکو ته دا هیله ده چې دغه زموږ پیغام واوري او دا ستونزه حل کړي. موږ ډېر مشکلات سره اخته یو، که سری نه بازار ته تللی شو نو خوراکي شیان چې نه سره وړلی، تیلو داسې مطران دا ولاد نشته له ولاد تیل ده قصه ده پس ځای شده هغه ځای نشته ده هغه دوی نه پرېږدي. السلام علیکم.
الو السلام علیکم، د کندهار د پنځلای ولسوالۍ څخه خبره کوم. وروره حکومت خلک ډېر زیری ډېر بازار خلک ډېر دي بتنګ دي کورو ته د ریلی پیسې غواړي خلک زه په ټکرانه څه تیل خایي خصوصا د اربکیانو د پولیسو زموږ ناراضي درشه افغاني صاحب پورې ورسېږي دا صاحب پورې.
السلام علیکم، زه نصر الدین یم د زابل ولایت څخه. دغه زموږ په زابل کښې دا دوه کاله کېږي ټېلېفونونه دغه مرسیکلان بند دي، دغه د اکثره خلک ډېر ضعیفه دي، د موټر وس لري نه، کورونه یې په سارا کښې لرې دي. دغه د چې خپلو کاروبارو ته ولاړ شي دا مرسیکلان کوم رایله کړو تر ډاکټر صاحب عبدالله پورې کوم، دا زموږ پیغام ور ورسوم. السلام علیکم.
السلام علیکم، د عبدالله کاکا احمد زابل ولایت څخه. دا زموږ دغه اشرف غني پورې ورسوئ، زموږ په زابل ولایت کښې دا دوه کاله کېږي مرسیکلان بند دي، مرسیکلان نه راته خلاصوي. که مرسیکلان خلاص کړو شکن نو موږ مجبور یو مظاهرې به کوو. زموږ خلک ډېر لوېدلي دي، ټول په پښو ځي کاروبار ته نه چې راتلی، له بازاره څه لرې دي، ټول خلک مزدوریو ته په پښو ځان نه چې رارسولی، ټولو خلکو بچیان بې تعلیمه پاتې دي. نو دغه زموږ پیغام که مو تر اشرف غني پورې ورساوه. السلام علیکم.
خبره وخته ده چې د روزګان په ولایت په چرشمه په ولسوالۍ کښې دا تر دې شپې کښې دی چې لږ بنده ده مکمله، یو لیټر تیل په 200 ورنۍ دي، په 200 کلدارې دي، او یوه لس کیلوي ډبه په دغه ده څه به لږ نه تر 1200 کلدارې ده. او موږ باندې دغه چټک بستي ده چې بلان ورته جوړېږي چې دا زموږ پیغام لای کړي هغه لوړو مقاماتو ته ګور نشر.
الو السلام علیکم، زه عبدالله د پکتیا ولایت ځاځیاري ولسوالۍ څخه تاسو ته خدمت کوم. وروره زموږ غږ څوک اوري؟ د ځاځي ولسوالۍ او د احمد خیل ولسوالۍ تر منځ یو تنګی دی چې د ترکاڼۍ په نوم یادېږي. هره ورځ طالبان راکته کېږي، که څوک نظامیان دي که څوک مؤسساتو کښې کار کوي ځان سره وړي. شپږ اوو نفره د شپږو ورځو کښې ووژل او شپېتاویا نفره له ځان سره بولي. او هرې ولسوالۍ ته یو کیلومیتر کې دا تنګی پروت دی، اریوب ولسوالۍ ته او د احمد خیل ولسوالۍ ته. حکومت یې غور نه کوي، دا حین حکومت دی. که تاسې زموږ غږ د لوړپورو چارواکو ته ورسو ډېره مهرباني به مو وي. او سلام احسنا،
زه د کندهار د ولایت څخه یو نابینه احمد شوی په خپل اواز څه پرېږدم چې زموږ کندهار ولایت ته عریضې کړې دي، زموږ غږ نه اورېدل کېږي. زموږ حقوق چې کوم د حکومت خوا را کول شوي دي باید ضرور زموږ دغه اواز نشر شي د ازادۍ راډیو د لارې چې زموږ د حق تلفولو دپاره ولایت مقام ته ورغلی یم، زموږ اجتماعي ریاست ته ورغلی یم. نور زموږ کوم حقوق چې د افغانستان له بودیجې دخوا زموږ ته منسوي باید د محترم ډاکټر صاحب اشرف غني احمدزي صاحب موږ غوښتنه کوو چې دا زموږ حقوق موږ لاسته را ورسوي. نور یې وخت نه ضایع کوم. السلام علیکم.
هلو السلام علیکم، زه خلیل دي چې نورو خبرو ته نه غږېږم. زمونږ په کلي کښې یو ابتدایي مکتب ده، یو رسمي سر معلم لري، هغه په هفته کښې 2 ورځې راځي 5 ورځې نه راځي. تاسې راډیو نه زما خواهش ده چې غټو مقاماتو ته زمونږ پیغام ورسوئ چې زمونږ د ښوونځي غم وخوري. زمونږ حیوانان په قات له 5 او 4 کښې دي، له خپله له تر اوسه له خپل نوم نه شي لیکلی. مزي راځي مقصد له کار او له باره هم پېرېستدي، زمونږ غږ څوک نه اوري. مدیریت قرباغ ته موږ هر کله پیغام رسوو، هغه هم غم نه خوري. خدای په امان.
الو السلام علیکم، زه رزم احمد د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما د لوړ مقامات څخه دغه هیله ده چې زموږ کارونه یې ګرده بند کړي دي. روزانه والا خلک روزانه نه شي پیدا کولی، او د نمرو او دغسې نور کارونه یې ټوله بند کړي دي. موږ ټوله بېکاره یو. دا زموږ د لوړ مقامات دا هیله ده چې دغه زموږ غوښتنه ومني او زموږ خبرې ته سم مثبت جواب راکړي. السلام علیکم.
بڑے السلام علیکم وسیب اللہ صداقت یار ام دلغمان خبرو زمن بکلی کی پوڑاری ان جچو دے س دولت دے دی غم خوری کنا خوری سام خره گخل دولت راضی اڑی پوڑاری ان تے س وے دی دی ہلا کون چ دی دی وقت نہ کون چ راضی دا پوڑاری ان دول دے جان ویسی وکیل آباد کلی سا خوا سلام
السلام علیکم دے ہلمن ولایت ندالی ول سوالی دے چانجر دے بازار سی سر پتماس کی پیغام
خبر دولتی چارواکو
السلام علیکم زه د کندهار ولایت یو تن د محمد شریف نامه باندې په ډیره مهرباني سره سیس په ترنر شیل کوم چې دې مبارکي روزي مبارکي د میاشت شرافت په واسطه باندې لازم پیغام ته شرات نشر کی زه د جمهور رئیس ډاکټر اشرف غنی احمد سره خبر درناوی هله کوم چې کوم حقوق چې موږ سره کول شوی دی هغه د کندهار ولایت کې موږ لرسته موږ ته نه راکول کیږي او دې جای رئیس ډاکټر عبد الله صاحب سره غوښتنه کوم چې باید زموږ و بیکسانو او بیوزلانو و تر لاسرسی وکړي اکم حقوق چې موږ سره کول شوی دي تر څلوېښتم کتاب پرې کوم اکونډونه چې جوړ شوي دي زما د پنځم کتاب کې اوس څه زه پوښتنه چې نیوکم په ریاست کې ماتې ویل کېږي چې ستاسې د اکونډ روپۍ نه دي حواله شوي کوم ولایت مې عریضه کړې ده ولایت څخه ورغلی یم ریاست ته ریاست پر امریت امر کړی دی امر هغه ما پاریز اپ سوسانه دغه ژوي شل وار زوره غلې شل وار راغلې په یو نبینا ته توګه څه خبر درناوی له کوم چې تاسو ما پیغام تل ور فور چار وخت لري ورسوي نور وخت نه زه کوم السلام علیکم ورحمت الله
السلام علیکم زه ورور د هلمند ولایت د مرجو د سولې خبرې کوم عبد الکریم موږ د غربکیانو ته ډیر فرازاج یو مسته غنم کلی د وشر په رقم هر وخت خلک وی او تقی جوار نه کی دا د وربکانو یو مشر د پوجان په نامز مسی اخی غنم السلام علیکم
بلې زه جاندار د پردی ول سوالې د کابل ولایت څخه خبرې کوم زه د معلولینو په نمائندګۍ د حکومت او وزارت مالی څخه په احترامانه څخه خواهش کوم د میوان بانک ته تخصیص ورکړي دوه میاشتې کېږي د شهیدانو معلولینو ریاست ته زموږ معاشونه اجرا کړي دي او بانک ته زو وایي تخصیص نشته ولې په کوم دلیل باید زر ته زره د تخصیص ورکړي نور حکومت ته تخصیص شته او مونږ ته نشته ولې السلام
زه شاندار کندهار د ولایت د معروف د ولسوالۍ څخه خبرو د سره کوم چې موږ د معروف د ولسوالۍ سره خدای ته نه جوړیږي دا ټول د کندهار د امنیتي مسؤلین څخه هم دا پایښ ته اداره ته جوړ کړي السلام
ابو زلمن ولایت درمشل ولسوالۍ خبره کوم دا د ګرمشل ولسوالۍ محلي پولیس موږ دې زورې اوبو ته نه پرېږدي دا سیمه د سرحدي پولیسو له توقیف لاندې هم ده په یو بل نامه هم زورې لوړو مقاماتو څخه موږ دا پیغام ده چې دا پوښتنه ګرویګنه وشي وسلام به احترام
السلام علیکم ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکونکو سلامونه دا چې په ناروی کې کوم غونډه جوړ شوی د طالبان او حکومت د ډېر شوي چې دوی خپله طالبان او حکومت مخامخ سره کښېني په یوه میز او خپلې ستونزې سره ووایي دا په ډېر وخت داسې نه اوسوي خدای دې وکړي چې دا سیم غونډې وسي او کامیابه سي او افغانستان ته سوله راشي خدای دې وکړي زما د مخالفینو وروڼو سره او حکومت ستونزې سره کښېني دا کانه خبرې وکړي افغانستان په ډېر بد حالات کې دی خدای دې زموږ ته هم شي وښه
بلیا السلام علیکم زه د هلمند ولایت د سنگین ډول سوالی ته تاسو دا پیغام پرې دمه زموږ ټول سوالی کې د غصو ورځ کې د ډیر شدید جنگ روان دی د ملي اردو د غلط غلط ټوپونو د قرارګاه سره غور دی زموږ کورونه زموږ سرایونه او زموږ د کلی په ولې دا ګولې دې نه راغورځي که دا ولسوالي نه شي ساتلی دا ولسوالي دې علاقه مرد نه په شهیدانې.
السلام
علیکم.
السلام علیکم. زه سرور اغا د ژړې دغه پیغام ثبتوم چې په دغه روژه کې جنګ و جګړې بندې کړي د ټولو خاو څخه زما دغه هیله ده. السلام.
هلو السلام علیکم. زه سمیع الله خلندر یم د پکتیا د څمکنې ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما د پوهنې وزیر ته هیله دا ده چې مونږ ته زه په خپله مونږ د څمکنې والي هسې کې د خون په صفت دنده جره کوم. خبره دا ده چې تېر کال زه په تعینات کښې په شخصي ضد تبدیل شوی وم، بیا هم بېرته ځان را بدل کړ. زما سره خو ډېر ظلم زیاتی کېږي او البته په خپلې لیسې کې د اوس ځلې زه نغې را هېر شوی نو بله ما روکا هم لیږلې وه لیسې مدیر ته. ما ته چې اوس معاشره غلې ده تقریبا زما څخه 1200 افغانۍ ګرځېدلې دي. زما پر وړاندې ظلم زیاتی شوی دی. ولې زما څخه 1200 افغانۍ ګرځېدلې دي؟ ولې د خوارو غریبانو سره ظلم زیاتی کېږي؟ ولې تاسو زمونږ هم غم نه خورئ؟ د آیتان چې روشي د مدیر سره لیدنه کوي، د مونږ سره لیدنه ویلې نه کوي. ولې د ښوونکو پر وړاندې ظلم زیاتی کېږي؟ دا څه حالت روان دي؟ جوړپورو مقاماتو باندې کوم کمین نه عملې کېږي؟ په خوار غریب باندې کمین نه عملې کېږي؟ آیا دا خبره دې کولو دی؟ دا ډېر زیاتی شوی زمونږ پر وړاندې، 1200 افغانۍ زمونږ څخه ګرځېدلې، 1200 افغانۍ دا ډېر لوی ظلم زیاتی شوی دی. والله که پوهېږو مونږ دې ته چې مونږ سویلې ظلم زیاتی کېږي، ډېر دې خو بدی ځای دی.
هلو السلام علیکم. زه د فراه د ولایت څخه امیر خان زنګ وم. دغه اشرف غني صاحب خو د دې بندیانو سره وعده وکړه چې زه به مبسونه واخلم، مجلسونه به جوړ کړم او توپکانو ته به روژه ورکړم. دې خو دې بندیان سره ډېر سخت ظلم وکړ. بندیان چې دي هر بندي باندې معنا 200 نفره معنا خپلوان لري، قومان لري، هر سړی باندې په دې باندې خوا به دي. دغه خلک چې دي اوس اکثره چې ولاړ دي حکومت ته په خدای مې دي قسم چې موږ ته معلومیا شته وروره موږ دغه کلي دغه وطن د دغه بندیان مخکې ټولې ګناه بیچارهګان په مابس کښې نه نه فعالیت هم نه لري. د شپې هم په مابس کټکل په دې وروره د ورځې هم دغسې نه برق لري، نه وروره داسې یو بړې بل فعالیت ورکړي، هېڅ شی هم دې ورته دي ورته. نو دغه زموږ د اشرف غني صاحب څخه دغه خواهش دی چې دغه بندیان په ټول تا ته رایه هم در کړه. نو په لحاظ د خدای دې دغه بندیانو سره یو څه سمه نرمه رویه وکړي.
السلام علیکم. زه هغه محمد د میوند ولسوالۍ څخه خبره کوم. د میوند ولسوالۍ د چمو په سیمه کښې دلته دغه وکیل ته موږ ډېر په عذاب یو. والله ځان هم په موږ وایي چې هغه کم کار موږ ډېر جن په عذاب شکنځل هم کوي، پیسې ما ته غواړي. نو دغه موږ دغه شکایت چې د لوړو مقاماتو ته یې ورسېږي. وسلام په احترام.
وعلیکم السلام. محترم ورور، ستاسو پیغام خپور کړ. هیله ده چې د ټولو اورېدونکو ستونزې او ګیلې لوړو مقاماتو هم اورېدلې وي او د حل لپاره یې جدي اقدامات وکړي. په پای کې بیا دا یادونه کوم چې دغه خپرونه د اورېدونکو د ټلیفوني اړیکو پر اساس جوړه سوې ده او د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل ساتي.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 او 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
جل اے قاتل مرد کرنتا بے اجل اے قاتل مرد کرنتا بے اجل اے قاتل مرد کرنتا بے اجل اس میں دہلا پتہ نہ لگے اس میں دہلا پتہ نہ لگے.